یزموق معصوم کمچن یعنی کوچنیان پکې شهادت رسیدلی زنانه پکې شهادت رسیدلی د څه کورنۍ وی چې تقریبا دیوی کورنۍ 12 کسانه کله چې مونږ دلته لاړو غساه هم ولیدله مکمل غساه ساحه تخریب شوې ده یعنی هغه کله ټول تخریب شوې هیڅ هم پکې پاتې نه دي اوس هم د پدې لاټه کې ول چې د زمکه د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي مونږ په خپله پرون تقریبا 1300 شهیدان و جنازی المنز و که چه دیره پکی معصوم کمتیان و چه تاسول دلی و نو واقعا دی اغا دلی دو توان نو چه منگ و گروه اغا و بیا اخبال کورانه و تسپارل که دی در اغا دی هر کورانه کم شهید چه پیدا که ده دی دوی جرا دی دوی اغا فریاد دی چلی ده واقعا زره سری تکا تکا که ده دست کورانه و چه په خپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی و د بیکارۍ له وجې نه تللی و ایران ته چې خبر شوی و چې زلزله شوی و راغی ټوله کورنۍ له منځه تللی و یوازې دا پاتې و داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې و نو ټول کورنۍ له منځه تللی و شهادت رسیدلی و یعنې دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به یې چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونی پیښه رامنځته شوې وه چې بزرگونو کسان پکې په شهادت ورسېدل بزرگونو کسان پکې ټپیان شوي بزرگونو کسان یا بزرگونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې دي
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړه ییز چاپېریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هېر وي شنن کې وایي دا د افغانستان د ناورین ځپلي ولسونو لپاره سختې شېبې دي خو نړیوالو ته له افغانستانه د مخ اړولو له کبله سوال یې ده تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی د پاکستان صدراعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 1500 کمپلۍ استي حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه راډول شوي 650 بوجۍ بارود هم نیولي وو خلق ویلی د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډیر بې وزله او د پاکستان زلزله ځپلو سره 5 میلیون ډالر مرسته کړې وه او ډاکټران هم ورسته ودیو چین چې ورسته یو دوه کلونه کې بیا د افغانستان له سیاست قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي په کابل کې سفیر ژاوژنګ طالبانو ته ایله 200,000 ډالر د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلي بلخوا د سعودي عربستان پاچا د 2 میلیون ډالر مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان 15 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده متحده عربي اماراتو بیا 3 دېرش ټنه خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 میلیونه افغانۍ مرسته کړې وه برعکس ترکیې له نقدي مرستې پرته هرات ته یوه روغتیایي ډله استولې جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هېواد څومره مرسته کول غواړي د برېټانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړې خو نورې څه نه دي ویلي چې د کتونکو په وینا دا ټولې مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کېدونکي دي خو د نړیوالو د کمې توجه لامل یې هم د افغانانو د سیاسي نمایندګۍ نشتون بللی د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهوري څېرې هم میدان ته راښکته شوې راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل په آنلاین ډول یې فنډریزنګ هم پیل کړی دی هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتې بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبي هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپل اکسپانا د 200 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړی دی خو افغانستان کې د عزیزي بانک یوې موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په ډاګه کړ چې دوی ته دمګړۍ د 10 میلیون افغانیو امر شوی دی چې زلزله ځپلو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دی د افغانستان وتلیو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو په ټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیاو برابرولو سینه ډبولې دغه راز د خیبر پښتونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستاني کلدارې مرسته اعلان کړي د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړي دي د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په غاڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپل یو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوې. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غنی او همداراز پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امرالله صالح د هرات په ناورین ځپل یو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات هم دی د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکې کړي دي. پاتې لوړپوړو سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاحالدین ربانی، معصوم ستانکزی، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزی، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادی مسلم یار، یونس قانونی، محمود فضلی او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړې ده. طالبانو بیا چې وروستیو دوو کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله، له ارګه 100 میلیونه افغانۍ د هرات زلزله ځپلو ته ځانګړې کړې دي.
چا کوم دخیل ریاستونه په هرات کې و، که مقصد هغه د سرې میاشتې وه، که د زیدي حوادث وه، که د نورو وزارتو وه، هغه هلته د چې په کار اخته سوله، خپل وس و توان یې وکړي، یعنې ځانونه یې ځای ته ورسول.
طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسون هم جوړ کړی، خو د دوی هیڅ چارواکي هم له خپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاري فصیح الدین د هرات د ناورین ځپلو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال یې ملا غنی برادر، د روغتیا وزیر یې قلندر اوباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی وو او له شتمنو تجارانو یې د ناورین ځپلو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خو بل خوا د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وې. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د ښوونځیو یو شمېر کوچنیو نجونو بیا د خپل ورځني مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوي صندوق کې اچولي. د افغانستان خزې که څه هم له دوو کالو راهیسې د کور بندیوانې دي، خو په کابل کې یوه فعاله او خبریاله حسینه همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسینه همدرد چې د خپل کور کالي هم د هرات زلزله ځپلو ته بیل کړي، په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالي، 100 جوړو زیاتې ښځینه جامې، د ماشومانو د کالیو 50 بستې ښځینه او نارینه بوټان، کمپلې او یوه اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي، بلکې د ژمي په راتلو سره هم هراتي ناورین ځپلي هیر نه کړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
له خیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسېدلی یاسو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل مونږ وکړای سو یو 10 شمېر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو، انتقال کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کېږي او هلته به هېوادوال ته ویشل کېږي.
او اوس هم د افغان کډوالو مسایل. که څه هم افغانستان تیره اونۍ لستر ناورین لاستر ځنې کېناسته، خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو په اړه نه دی بدل شوی او حکومت ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې له پای وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي پاکستان ته بیا له کډوالو سره د ګزارې کولو خبره ورياده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیلو سره تشبیه کړل.
مګر ګيله وړه ګيله د پاکستان له سیاسي نه لرو، امنیتي قواو نه لرو، چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک کار کړی دي او دا بیا بل خصوص په نارینه و خلاصه کې چې په زنانه و اطفال کېږي، دا د افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفت حکومتونه دي، دا کوم وحشت او ظلم یې څنن په افغانانو باندې روان کړی دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث باندې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پاله سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې په تود بحث اوخته. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لومړی به یې هلته له پرتو افغانانو را پیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت که څه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړی، خو په ویزو راغلي کسانو ته ویزې په اسانه نه تمدیدوي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمیشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه یې کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازینی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بیایي، چې ویزه نه لري هغوی هم بیایي، ډېر زیاتې ځوروي. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي، افغانانو ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې.
دوی ځورېدل، د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیږ پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخا هم او د ژمي راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شبیل بیا په اسلام آباد کې چې اکثر افغان کډوال کورونه پرونه لرل، او دا رنګه په صوبه سند یا کراچي په شهر کې دغه افغان کډوال ډېر وزورول شو، او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یوه میاشت لاجل تر نومبر تراول نیټې پورې ټیمر کړي هغه کړي روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای، خو په خیبر پښتونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دنده لري او له خپل صلاحیت پورته پرېکړې نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پړه پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې، بلکې په ضد یې د راپورته کېدو غږ هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتنې څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي، نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه، بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستانه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر نشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
یاد ولرئ چې افغانستان اوس په کوم حال دی، دا زموږ د نظامی ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل، دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د نامنۍ مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې دا د پاکستاني حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
یولس لکه افغانان نه، ما درته بار بار ویلی دی کی بنو افغانانو باندې هم خبر وکړو، خو که بدامنی ختمه نو دا دهشتګرد چې نن په بونیر کې، سوات کې، باجوړ کې، تر د وزیرستانه پورې هر ځای کې ناستی، دا چې چار اوستی دی ایمان تیر کا، بیا جنرل باجوا، جنرل فیض، عمران، عارف الوی، محمود خان او ورسره بیرستر سیف، د دې خلاف کاروایو کا ما ته هم پته ولګي چې او ته دا شی ختمه.
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل، خو اوس چې په افغانانو بده ورځ ده، پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی.
دا د ننګرهار، دا د خوست، دا د کندوز، دا د جلال آباد او دا د کابل میندې خویندې چې په دې خاوره سوره تزلیل کېږي، تزلیل یا پختلو یا پختلو.
سردار بابک په یو بله غونډه کې د پښتونخوا خلک را بللي چې د پاکستان د وروستیو پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي.
په افغانستان کې هو پاټه جوړې کړې، هو دا واورې ځوانانو د پېښور ته راوسته پښتونخوا ته د شر دپاره، او دا زموږ مسلمانان رونه دي، دا به دل کوي، دا که ګلبدینو، دا که ربانیو، دا که سیافو، دا که بلو، دا که بلو، دا که بلو، بیا به پاغ وقت ولی خان بابا پاچه یا پیغور ورکاو وید افغانستان ندلتا پختان مشرانو مین دی خوین درالی ولی خان پی خپا دی ولی خان پی خپا نو ولی خان ورکوی چه پردی کورتا گشی مولا مولا.
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلی. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداری ورکوي چې په هیچ چا کې دا توان او جرات نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي. هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی. د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو.
محمود خان اڅکزی یو وار بیا پر پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري شړنې په موضوع غور وکړي. هغه ګواښ کړی چې هیڅوک به پرې نږدي چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لنډ مهلت په ورکولو بهانې ورته ولټوي. د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ په لاس کېږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي. د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
چې د ده نه خوښه ته باسې ته دا نسې کولی. تا عالمي قوانین د کډوالو غ نسې په اماله کولی. موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو، موږ د پاکستان و حکومت ته دا خبره کوو چې یو واره ما پر دوی باندې خپل وطن سور کوي، پر وطن مې جنگ ور مسلط کوي، وطن مې ور در په دره کوي، پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازله کوي، یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلطه کوي چې هغه تر نن ورځې پورې جهان نه دی منلی، پاکستان نه دی منلی. انسانی حقوق پامالی هلته روانه ده، تا هلته افغان کډوال پر زوره نسی لژلی.
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني. بلخوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستاني حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم د خلکو د اموالو چور ته ملاتړلی ده.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
تاسف سره باید وویل چې زموږ یو شمیر پولیس د مهاجرت کارتونو درلودونکو افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابۍ نیسي او پیسې ترې په زور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں.
حال کې د چری پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو ګواښ او مهلت ورکړی دی او د نستنیدلو په صورت کې له غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداری هم ورکړی دی. پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصیه کوي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملتپالو ګوندونو ته پیغور ورکړی چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیا نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړه لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبي پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولی چې د افغانستان په پاسپورټ یې 15 کاله لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیروونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړي دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته. لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمک حرام خو تاسو یاست چې 40 کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سا او د نړیوالو قوتونو سا په عربونو ډالر واخیستل او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو دپاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړی د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده او دای د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللې. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه او د پاکستان دا پریکړه یې ظالمانه بللې ده، خو د ده په څرګندونو پاکستانی لوریو نیوکې هم کړې دي. په راپور کې نور حال نزان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې دا مهال توده سیاسي او ولسي سکالو ګرځېدلې، په اړه د طالبانو د حکومت قوي ملاتړي مولانا فضل رحمان د خپل حکومت د وروستۍ پرېکړې خلاف راډنګل. هغه پاکستانی پولیس له ټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو یې لاس پورې کړی. مولانا فضل رحمان له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گت کی طرح ان پہ
زمو کی داری او پولیس تے ٹپسان او پچیر افغانانو حملے وہی چانہ پیسیش کے چانہ زما کی لاند کی دتا سال دی رکھستے آیا ہمدا انسانی حقوق ندی زٹھول نڑی والو بشری بن سکن مال رکھ کو چراشی پاکستان کے دافان کڑ والو حالات ہو چے پاکستان میں تصرا وان
اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کرے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا.
که څه هم د مولانا وروستیو څرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د څرګندونو ملاتړ کړی.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅکله داسې نه دي ویلي چې افغانان مشړی، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلی، هلته عملیات کول. پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړي دي، اوس افغانستان سره یې هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرېښوله چې راننوتی بیا یې پر راواچي، بیا یې وټکوي، بیا یې وډبوي، بیا بې عزته کوي. نو ګوره تا خو به یا ماته دروازه نه را خلاصوله، چې دروازه دې را خلاصه کړه بیا دې بې عزته ولې کړله.
په سویلی پښتونخوا کې مخور دیني عالم نورالدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستاني ځواکونو ته د افغانانو په نښه کولو او ورښودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنه یې ټینګار کړی.
نن تزما رسوائی کہے اللہ بتا د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوائی. نن ما ذلیل کہے اللہ رب العزت د قیامت پر د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کہے. ما مکه وی ما دا خو ورځ د شتو تلکل ایام نداویلها بین الناس فی ورج کلب تما اجر کلب زما اجر.
یو بل دینی عالم سمی ولا بیا ویلی په 25 ورځو کې د افغانانو جبری اخراج ظالمانه پریکړه د چامل کې دلی ناممکن دی. مفتی سمی ولا هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړه خلاف ودرېږي.
اول خبر خدا دا چې د حکومت ډېر ظالمانه شرط لګولې دي په دا فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف اواز پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زموږ چې څومره په وسه کېږي د دې پلیټفارم سره تر یو چا پورې خبره ورسول، یو حق خبره کول، دا زموږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیا ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبیک افغانان چې د ده په وینا خپله هم د ترهګرۍ قربانیان دي او اوس تر ښه پاکستانیانو هم ښه پاکستان لپاره ثابت شوي دي، باید د نورو افغانانو په څېر ونشړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټولو امکاناتو د ورکولو غوښتنه
کړې. ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی خدمات پاکستان کے لیے.
تاسو د دوی وړتیا وګورئ، پاکستان ته خدمتونه او د مهذب اوسېدو حالت یې وڅارئ. دوی هېڅکله د پاکستاني ریاست د دښمنۍ برخه نه دي، نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپله د ترهګرۍ ښکار دي. اوس داسې باید ونه شي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پولو ته واستول شي او وشړل شي. عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي؟ په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی یې کړی دی. تېره اونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغانانو د اخراج د هرکلي په تړاو برنامې وچلولې. هلته نور کوم ولسي او رسنیز بحثونه وو؟ راپور کې اورو.
د پاکستان کارپوهانو په ټلویزیونی بحثونو کې ټینګار کړی چې د افغانانو په ایستلو سره به پاکستان کې اقتصادي سمونونه راشي او د دوی په وینا چې افغانان د پاکستان په دننه او بهر کې د پاکستان په اسنادو ګڼو جرایمو کې بوخت وو. په ټولنیزو رسنیو کې پاکستاني خفیه بنسټونو ځینې کمپاینونه هم وچلول او چې له مخې هر پاکستاني وګړي په ټولنیزو شبکو د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو د هرکلی ویډیوګانې خپرې کړې.
اور روغ مطلب ہے کہ شپیتہ لکھا پہ ایران کے پراتے ہیں، روغ پنزوس لکھا پہ پاکستان کے پراتے ہیں. لارش ہے مطلب ہے کہ چیدہ غزہ کے خپل ملک کے جنتے روے او کہ جنتے روے او کہ طالبان سرمر گرے کے گئے طالبان سرمر گرے شاہ کہ نور سرمر گرے کے گئے نور سرمر گرے شاہ خپل ملکم دے چی سپکے کوئے اگر پکے کوئے خلور پاکستان. بس
40 سالوں میں جس طرح یہاں رہے ہیں بڑے کاروبار انہوں نے کیے ہیں، تعلیم ان کو دیے ہیں، تمام طرف
دوی دلتا تعلیم نو کاروبار نو کرل اس چی چی خپل ہواد پخ کے دو دن بعد دوی لاڑ شی لازم ایک شخصی پریکڑا نہ دا بلکہ دو حکومت پکا چ پریکتی دی مو گیم لاڑ کو
کہ جتنی بھی غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین پاکستان
دے فوجی ادارو حکومت د پریک ہر کلے کو چی وای نور د غیر قانونی افغانانو د استل وخت راشتل یہ پاکستان دے اقتصاد او زوانانو تے کارمندن لپاره غوره تصمیم
ہے اور بہترین فیصلہ ہے
پاکستان دے اقتصادی او نامنے اخکار دے کہ واد مو نو ردی تحمل نہ لری چ کڑوال دل تے ملمنو تو گو ساتو دا پرزے واڑی نہ پریکوا چو چی مخالفت کی پ غلط دیا او پاکستان تے وفاداری پرزے دے نور لپاره وفادار دی حدیث شریف دے چ ملما بیت قربا دمرا پاتے نشی چی پ قربا بوچ
جو ہے وہ خود معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے
پر اک سال تمیش تو افغانان ل آزادی ریڈیو سرا شریکو کڑی سنزو کی ویلی پاکستانی پولیس تو دوی ل پارا د مهاجرت دغه دی جهنم کر سوال
نوبت خیلی هم مشکل تر شده و بعد از اعلانی نخست وزیر پاکستان تمدید ویزا بر اشخاص که ویزشان ختم شده تمدید ویزا خیلی هم مشکل تر شده و اگر یک شخص بخوای ویزه خود تمدید کنه ماها طول میکشه تا ویزه خود به دست بیاره و اگر بخواد زودتر به دست بیاره او باید پول گزافه را پرداخت کنه.
تیرونه دا چمال چې افغانستان د زلزلې له ناورین سره لاس پنجه نرموله په سپین بولدک او تورخم زنجیر لزګونه افغان کورنۍ هم چې پاکستان کې ترهیلې تھوڑل شوې وي افغانستان ته روان دي. هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان حکومت په یو تازه مکتوب کې لټولو ایالتي ادارو وښي چې په پاکستان کې د مهاجرت د هر ډول کارت او سند لرونکي افغانان
غریبانان ډیر زیات په تکلیف کې دي. دوی سره کوم کور کړی دي هغه هم ورسره دي او دلته هیڅ نظم ضبط نشته دوی لپاره.
اوس هم فلسطین چې د تیرې اونۍ په پیل کې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو له څو خواوو بریدونو نړۍ حیرانه کړه. د اونۍ په پای کې پر غزه د اسرائیلو خونړیو بمباریو د نړۍ سیاست کې نوي درزونه اچولي. عربی هیوادونو خپل ناست را بللی. بایدن او یو شمیر اروپایي هیوادونو د اسرائیل ملاتړ کړی. ترکیه د جګړې درولو غږ کړی دی. مصر فلسطین ته د مرستې رسولو هڅه کړې خو اسرائیل ګواښل. د لبنان حزب الله او اسرائیل هم یو بل ته مورچې نیولي. خو د روسیې ولسمشر او د چیچنیا رهبر بیا د فلسطین په خوا کې د درېدو ګواښونه کړي دي. ملګري ملتونه بشري مرستو ته لارې لټوي. د غزې تراړه محاصره ده. اسرائیل ولسی وګړو ته له غزې د وتلو امر کړی او په دغه خاري خوراکي توکي اوبه او برېښنا پرې کړې ده. خو حماس هم چې لسګونه اسرائیلي وګړي یې برمته کړي د اسرائیلو د محاصرې نه ماتولو په صورت کې د دوی د وژلو ګواښ کړی. نښتې لا هم شدت لري او تر اوسه جګړه کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونه وتلي خو غربي هیوادونو کې د اسرائیلو او فلسطین د ملاتړو ترمنځ اخو ډب هم شوی دی. دا چې دا موضوع به تر راتلونکې اونۍ چیرته رسي زه به درته بله اومه ورځ کې ووایم. د نن لپاره هم دومره پاله مسمار.
دنیا کی سوک میں تلاش ناشتا سمینا محبت ناخواستا پر ہر لڑکی ٹکو دل ٹکڑوا بل میں چتر ہر وقت قربانی دونو او ہم پشان دس پیلنی تلو کی دلو لن حقا پدے بریخنا پدی سلے کے او پدی زل پدی طوفان پدی گلائے کی پدے خوشو زنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دا روان